کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کرمې جنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوه خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. د دې لارې د بندېدو له کبله د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی و. د پاکستاني چارواکو او رسنیو د څرګندونو پر اساس د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د نښتې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو شری پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په جوزجان کې 15,800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریزه برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمینه برابرې شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوې چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 6 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و ساور کړه. زمو شغله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان شزی وای د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی.
عامه د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، عامه له کار نه منې کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له شو.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیاتې شوې؟
له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجندا شوې برنامې یو برخه وي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې او چرګان را روان دي، افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجیاو پینزه دقیقی دی دازاری رادیو خبرونه دی انترنت للاری هم عبریده شی او همی مطالب لوستله شی آزادی رادیو دات کام زموش ده ویپانی پتره دستی محل چی ده شزو پاورندی ده تاو تریخوالی ده مخنیوی شپاره سورزینه کمپاین او پتراوی ده افغان شزو پا ملاتر پا یوشمیر بحران یو هیوادونو که لاریونون او اعترازون روان دی پا افغانستان که دننه ده شزو ده حقونو فعالانی وی ده جخ پورت کولو حق تری اخیستل شویده دوی وی کورنی تردی که چی تر فشار لاندی راوستل شوی چی دوی تا لکور ده وطلو اجازه نور کوی خو طالبان بیا وی پا افغانستان که انجون و شزو تا ده اسلام پا چوکات که حقونو ورکل شویده جزیات ده امید ظهیر مل پراپور که
په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو حال د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي دوی چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو زر سړکونه او واټونو ته راوتي او د نجونو او ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مترزی مرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ مرمنی حاضری شوی ندی چی لکور ووزی او دی خدول پار عدالت غاری وسی اوازی پا طول نیز رسنیو که غک پرده که گی مگر نور توک داسی جرات نشی کولای چی لکور ووزی زموږ د ډیرو کورنیو موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو
خدادخواهي کنیم
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي
شرایط افغانستان رقمي شده که
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نورو ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوسو سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیلوفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نه شي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شینکی کډوخیل داسې وویل
عمله کار نه منی کړی دی او هم لګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه
رسو په دې باندې چې طالبان کوم عکس العمل ښایي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان مېرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول تلق یو تاوتریخواله ده د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده باید د افغان ښځو داسې حمایت وکړي
مېرمن شینکی کډوخیل به
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی دی. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود و مریضم از اون وقتم شیا و روز گریه کدو کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک میشتی که گیچی زوی پاکستانی پولیسو نیولای ده نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورانه چار وزارت سلاکارو چه ده تالیبانو لخوال چوز لگو خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد ضیا فیض مور از ادی راڈیو تا ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تا ایلنور افغان کدوالو سر ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کردی و چه لهم دیاماله ده پاکستانی پولیس و لوری زندانی شو.
هیچ حرکتی بی جای اینا نکنه.
هیچ بی جای حرکتی نده کرده چه خدای مکلاب و پولیسوی برید یا هم کنبل کار کرده وی. یوازی دای ویل چه ملگری ملتون او دی بشری اقنو بانستتون دیز مونگ انسانی حق را کرده. مونگ هم بشریو، مونگ هم انسانانیو تروسه نده خوشه کرده. وی ورشه ویزر اولی. هغانو په دې وضعیت کې ویزه لکوم کړی
غاست جان ازید کده.
احمد ضیا په خپل هغلی کې چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو اعتصاب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو خځه او پنځه ماشوم مانی هم زندان ته چولی دی. مونږ اوس په داس یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هر شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
لای ماسوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومانو ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستانیو چرګانو وارداتو یې بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅته جوړ شي نو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو یې بازار کمزوری کړی او دوی یې تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان رازاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل په لکونو روپۍ تاواني شیم. دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه رازاده کې او د یو مخه ونیسله افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. چین تر ټولو لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دغه شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښېږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یکشنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یکشنبه په ورځو مظاهره وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویلې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبريال په وینا پرون هم د څو تنو د توقيف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دی اړه د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. پر توقيف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
له خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیروشوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دو فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاته شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2021 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغې په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د یوې پخوانۍ ځوانې ښاروالۍ کیسه بیانیږي چې د طالبانو له واکته رسېدو سره له هېواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میان وایي موږ داسې کیسې هېرې کړي دي هغه کوم وختو چې وروستی وار مو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه شکیږي. د میدان شهر پخوانی ښاروالي ظریفې غفاري چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلیږي چې لا امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لورې د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکېټ کې نه یوازې هره ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بې ساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوي دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت ښولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سرتیري د وژل کېدو او دو نورو د چپی کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمنځ سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنګښو مشرانو ویلي د دې مځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دې غاړې ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوستي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړې او پر اوربند موافقه شوې ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکړي چې توپو نی ترپل وچوي، او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپو نی د ترپل وچوي. ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو، هغه حملې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12 وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې له کابل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي وو چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی وو. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غوث جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته شي، د ملي اتحاد حکومت رامنځته شي چې د ټولو اقشارو استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لاره پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یوه وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبله یې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران 40 کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وایي،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او له ګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغې سیالۍ یوه برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمېر نور ولسونه به یې قربانیان وي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یوه جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یوه جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغېزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ به هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلا سوې. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورند کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیل شي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې، او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې له منځه نه دي تللې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په جوزجان کې 15,800 کسانو ته لمریزه برېښنا مهیا کړې ده. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول، او د اوکراین او استونیا 15 سرتیري وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې افغان ښځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، آزادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړې دي. دغه مظاهرې په لندن او د کاناډا په یو شمیر ښارونو کې شوي او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم ښځې وخت ناوخت اعتراضونه کوي او هممهاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشنبې په ورځ وشوه، د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم د مظاهرهچیانو تر خوا وه او پرېکړه لیک یې ولوست. پښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوي، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کېدلی شي. طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعاله روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې ورستربلې پراخېږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګ شوې د مظاهرې نسی کولای، غاګ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته، استاد اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. د مظاهرې په اغیزه باندې خو د اوس نه څوک نه شي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کومه نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زموږ دا مسؤلیت و چې زموږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالاتو کې وي خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15 نه د دسمبر تر 10 پورې شپاړس ورځې مې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لارینونه فکر کوي په همغږي ډول تر سره کیږي، یعنی د کړې په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غو چتوي د افغان خځو په استازي توپ
نه کړې خودی د دوی ترمنځ همغږي همغږي شته. لندن کې دا ابتکار لندن نه شروع شو، خو بیا دلته هم د خځو ترمنځ همغږي و د خځو د ګروپونو خو دا کوم بهرنی عوامي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د ښځو خودجوش حرکت دی، د افغان ښځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هېوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان ښځو حرکت دی.
بله میرمن همدار، د کاناډا د مظاهرو لږ ذره د سترګولیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستانه راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کاناډا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته وه، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه یم غړی یم، د لاریونونو د رهبرۍ کمیته وه. 95% یې اوسنۍ راغلې ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما وویل، وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو. په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمته هم ورشي، دغه نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سپ سټډی مشي، تاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خزو اړوند ستونزې یا د خزو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه، اونې کې تاسو ته قدرمن میلمه ته او تاسو تخنیکي همکاران ته او محترم اوریدین کوته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ادعا کوله چې مونږ غ مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړل چې نه، دوی هغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسي او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولي دله چې کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو و چې د طالب د تفنګ د میلې پر مقابل ودرېدله او خپل حق یې وغوښتله، لاریونونه وکړله، مظاهرې وکړله، د خشونت سره مقابله مخامخ شو. دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو، اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي. او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري، دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان ښځو په اړه ترسره کیږي، دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدنه نه ده، که بهر ده، په یو اتفاق، په یو اتحاد، خپل غږ د خپل حق دپاره دوی پورته کړی ده. او دا د افغان ښځو دغه اقدام ډېر د ستایلو وړ ده. خو که دوی اغېز لري که نه لري، خو دوی خپل غږ پورته کوي، خامخا ډېر غټ ارزش لري.
بله، مهمه خبره دا ده چې ملستر هیڅ دغه غږونه اوچتیږي په کور دننه هم، په څو ځله مظاهره وشولې په بهر کې هم، اما په ظاهر یې اغېز نه دی درلودلی. ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړۍ تنګیږي. څه فکر کوئ تاسو؟ وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي؟ که طالبان نه وي بدل شوي، نو آیا نړۍ څه کولی شي؟ علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی، اما طالبان بیا وایي چې نه، یوناما په حق نه ده، په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي.
لودین صاحب، مهمه خبر هم ده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي. مخکنه د یوناما استاذ یو خزه و، اوس هم د یوناما استاذ کابل کې ناسته ده، یو خزه ده، هغه هر څه ګوري په خپل سترګه، عمل ته مرکز کې ده. دوی بس یواز یو اعلانیه صادره یو تغبیه کوي، دوی حمایت نه کوي. زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده. یونما د لوی استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي، صادق نه ده افغانانو سره، خاص د افغانانو ښځو سره. ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې که ملال متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي، تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو، امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز یې ورکړه، او دلته میلیونونه ښځه د تعدید لاندې د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده. د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده. بیا هم یونما غږ نه کوي، یوازې اعلامیه صادره یو طالبان سره ملاقات کوي.
څه کولی شي نور ښاغلی شیرزای؟ دوی خو اعلامیه ورکوي، خپل راپورونه خپروي، اندېښنې څرګندوي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ، فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي؟
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده، یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره. طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخبارات لخوا توظیف شوی ده یو لوی برنامه، یو لوی وظیفه ته، او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي، او د یونما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشري حقونو کوم ګزارګران چیزی، دوی بس هسې یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکوي. اوس یوازنی کار چې کیږي، مونږ زه سایل ډېر قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته، په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي، ملي قیام وکړي. دا مونږ وکتله چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړل موږ سره. اوس هم طالبان اکمالی طالبان دوی سپورتوي، بس یوازې خلکو سره لوبه کې اعلامیه صادروي. یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کېږي ملي قیام ده. ټول همغسې چې ښځو خپله شهامت وښودله په 14 میاشتو کې د طالب د تفنګ د میلې په مخ ودرېده، ښځه او نر ټوله په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته، د ژبه، د سیمې، د ملیات، بلکل خبرې ونی کې ټول یو موچی شي د طالب د دغه او دغه کار او د ملال متحد یا د لوی قدرتونه دغه دسیسه او دغه پردې شاته چې کارونه د افغانانو سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده، یو موچی شي او قیام ملي، یوازنۍ لاره قیام ملي ده او بس.
و سلامت و سیکور مودان بیرته درته راګرځو. ښاغلی شیرزای میرمن، روبینا همدرد، څه فکر کوئ آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهرې چې کیږي، تاسو ویل چې اغیز ممکن په لنډ مهال کې محسوس نه وي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان ښځو سره یا په ټوله کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یونما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن ورورم ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي. او یونما به خصوص په دې باندې تورنوي چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسئلتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا 15 قطعنامه یا پریکړه لیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په 4 موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه ده، دوی نه چې د جنګ مال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه 4 پیلره یا 4 اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې، هغه ټول اوس په افغانستان کې نقد دي. خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په هکله باندې کوم عکسالعمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې 15 کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه، ولی د خان سره مخ شو علت دا هم دغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه و چې د نن ورته ګور یو فقط
طالبان یو ډول له نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یو نامه یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی کېږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نومونه اخیستي وو چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیري او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډېره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوئ چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي، طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی؟
زه په دې هکله دوه خبرې کوم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، یا هغه تفسیر د شریعت نه کوي، یا نړۍ مثلا تورنوي او هر څه چې کوي د دمی مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې یا څه چیز لري یا ماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت پر بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کینې بحث دوی ته قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنې نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی. او دا هغه چای چې په چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري، هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک موقتا باید بدل کړم اگر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی؟
او سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل له نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامېدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یونامه اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلاټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامېږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده، او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو استخباراتي لوبه ده. دوی نور غته برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده. که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یو یا بینالمللي ټولنه سره د طالبانو تقابل وای، نو ولې هر هفته څلوېښت میلیون ډالر دوی ته ورکي؟ ولې هر میاشت دومره پیسې راځي؟ دا څلور دغه څلوېښت میلیون ډالر خو ښکاره راځي، نور اپراتیوي پیسې څومره
دا خو وای د بشري حقونو لپاره دی، لپاره چلته بشري ناورین دی، د خلکو حقونه تامین نه دي، خلک کافي خواړه نه لري، دغه پیسې وای دی لپاره نړیوال کومک کوي.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو کورنۍ اقتصادی حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګان ده، د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل، د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خوا دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کومه په افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې څلوېښت میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکاندارانو نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشره او زکات اخلي د مدنونو تارا چو زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسيږي دومره پیسې راځي د شیر د مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د دوګه د وژن خپل ماشمان خرسي یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعماليږي او د ملل متحد نوم استعماليږي افغانان ټول هوس ګروګان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده دا یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ ک استخباراتي لوبه نه او د خزو څومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی ده زندانی ده د یونما نومه استاد اتجا یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارد بن چې د 2000 راته گزارشونه جوړ کړ پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولي ده د افغانانو اسنوز خبر د افغانستان د
اسنوز خبر نه ده اسنوز راپور کړ د واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې د خپل راپور د ادعا پر بنسټ جوړ کړی دی حقيقي جنبه نه لري
همدغه زوایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړوي ځي هلته گزارش ورکوي دوی ردی بس یو لوبه یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکوي عملي کار شي ده په شپاله میاشتو کې دلته میلیونونه خلک ژوند په خطر کې ده عملي کار یې سو ما مخکې وایي چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو وژل شو اغوی څومره زر اکثر عملی وکړه امریکا ته مجوز ورکړه او دلته پښپالس میاشي زرګونه خلک باندې داسې مبارک شوی ده لا درک ده خزو لا درک ده خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویاند وو خو احمد سعید خوستی هغه خزه سره چې په زور نه کاکل هغه خزه اوس په زندان کې ده څه کوي دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان له افغانستان وتلې ده پاکستان کوم بل هیواد ته تللې ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغلل په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پای ته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډېره مداخله وکړي وایي خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګورئ لودین صاحب دلته دې د بینلای ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوې ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله چې وکړله اصل یې څه وو د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاخ شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی وو د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولار دا اصلی وظیفه ودان د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه تروریزم چې دوی په شل کاله بیرته مونږ ته په قدرت ورسول دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکړي څه ظلم څه خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله او د هغه ځواب ورکړي اوس ولی غلې ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کړي او زه فکر کوم چې اوس هم موسم مخکې ویل لودین صاحب پردې شاته لوی نور بحثونه ده نور پروګرامونه ده چداسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړی دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي دوی ګوري هرڅه افغانان سره یو لوی لوبره روان ده خو یوازې نه بیا هم تکراروم یوازې نه کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملت چوي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملال هم په شل کالو کې موږ سره لوی قدرتونه هم لوبي وکړه وسم لوبره روان ده راځي موږ خپل قیام وکړو خپل دې پسونه ګرځو چې زه تاجک هم که پښتون هم که زاره هم که ترکمن هم لاس یو کو دې تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ دوی مسلمانه وو بیرته دوی خه مسلمانان د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدلی اوس پورې د طالبانو مشران هغه په سترګ نه دی لیدلی ده کېدای شي یو عیسی افسر وي کې یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي دغه نوم اخیستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل دا کوي چې مشرشته ملاحبۃ الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اورزګان او څو نورو ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلې، خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان نه دی ښودلی. طالبان هم ورته خپل دلایل لري. مننه شیرزای صاحب، د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته، موږ اړ یو چې د دوی نظرونه ووایو اوریدونکو ته چې د طالبانو نظر دغه شی دی. بیرته راځو میرمن همدرد ته. میرمن همدرد، نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي؟ په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي، ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنۍ لار دیالوګ دی، کورنۍ دیالوګ. آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی، د دې پر ځای چې مظاهرې وکړي، له طالبانو سره د دیالوګ یوه پروسه پیل کړي، طالب ته ووایي چې زه ستا خور یم، زه ستا مور یم، مثلا دغه حق مې درنه غواړم او دغه حق مهم دی، د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ، د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زما نه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان ښځو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته، د دې حاکمې ډلې، او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو ور سره کینو، سره محاسبه وکړو چې څه کېږي، دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی، دې کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی، راځئ یو ور سره کینو وغږیږو، ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږ. مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان ښځو سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بحث ته خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدا چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي، یو وحشت ته بوزي، یو تیاره برخلیک سره مخ کړه. تاسو فکر وکړئ لس کاله وروسته همدغه وضعیت چې اوسني افغانستان څنګه وینئ، تاسو یې څنګه وینئ، دغه قدرمن اوریدونکي سره څنګه ویني، څنګه تصوروي ځان سره؟ دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه، یوه ښځینه ډاکټره نه وه چې ښځینه ورته رسیدګي وکړه. لس کاله پس همدغه طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوي کوي، څوک ورته ولادت ورکوي، څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي؟ دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه، نه پوهېږم چې یعنی اراده هم ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي، کده بېر دې نه چې متوجه دي خلک یې بیایي، یا مصلحت دی یا تعامل دی یا هر شی چې دی. خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبختۍ لوري ته روانه ده.
بلې، او څه فکر کوي؟ ولې طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي؟ ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده، باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي. اما ولې فکر کوي د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ بې د ښځو نه چې نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي. زه نه وایم چې په دې باندې پوهیږي، خو دا چې سترګې په پټوي، زما سوال هم همدغه دی، زما پوښتنه هم همدا ده. او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم، تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم، کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی، متاسفانه. زه ډېر اورم د دوی بحثونه، زه غواړم چې یو قانع کوونکی ځواب ترلاسه کړم، متاسفانه نشته داسې څه پکې.
او داسې څه هیله شته چې په لاندې وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي، او که نه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لاندو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت همدغه طالبانو، مګر اوس سواله کېږر چې خلک یو څه خوشبینه و فکرې کوه چې دوی به یو څه تغییر کړی، بدلون به یې ممنی، مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته؟ ټول خلک نه هیلې دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم، او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیرته هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي، او دوی به همدغه څه په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي، چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ.
بله کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکو نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.